کې چې پرون د یونان پارلمان پر دې عرب باسکو د پارلمان مخې ته اعتراض کوونکي راټول شوي وو او د حکومت ضد شعارونه یې ورکول. اعتراض کوونکو د نن ورځې لپاره هم د یونان د پارلمان مخې ته اعتراضونه پلان کړي دي. د یونان او مقدونیا ترمنځ د شوي تړون له مخې مقدونیا به خپل نوم د شمالي مقدونیا په جمهوریت بدلوي. په مقابل کې به یونان په اروپایي ټولنه او ناټو کې د مقدونیا د شمولیت پر وړاندې له مخالفت څخه لاس اخلي. دا خبرونه.
ولایت په ولایت له آزادي رادیو سره
د ولایت په ولایت خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت څاروانم په دې خبرونه کې چې غزنی ته ځانګړې ده تخنیکی چارې شمشاد زادران په مخ بیای. غزنی د افغانستان یو مرکزی ولایت چې له میدان وردګ، پروان، بامیان، لوګر، پکتیا، پکتیکا، زابل، اروزګان، دایکنډي او بامیان ولایتونو ترمنځ پروت دی. البته په 22,915 کیلومتر مربع ساحه کې یو پراخ ولایت دی. د دې ولایت مرکز هم غزنی نومیږي. د غزنی ډیری ولسوالۍ ناامنې دي. دا ولایت په تیر دوبی کې د سختو جګړو میدان و، خو له هغه وروسته په غزنی کې زیات هوایی او د شپې عملیات شوي چې ممکن د غزنی د امنیتي وضعیت له څه ناڅه ښه کېدو سره یې مرسته کړې وي. البته په غزنی کې عموما چې هوا سړه شي امنیتي وضعیت ښه کېږي، جګړې کمیږي، خو څرګنده نه ده چې هوایی حملو او همداراز د شپې بریدونو به څه اخیست کړی وي او که نه وي. د سیمې ځینې اوسیدونکي وایي چې په دغو حملو کې د دولت وسلوالو مخالفانو ته سختې مرژوبلې اووښتې دي. غزنی د افغانستان یوازینی ولایت دی چې د ولسي جرګې لپاره پکې انتخابات ونه شول، ځکه چې د دې ولایت په ټولو برخو یا په بله ژبه په اکثرو برخو کې انتخابات نه شوای کېدی. ټاکل شوې ده چې د سرطان په 9 نیټه د ولسمشرۍ له انتخاباتو سره د ولسي جرګې لپاره په غزنی کې پارلماني انتخابات هم وشي، خو آیا تر هغه وخته به وضعیت بدل شوی وي؟ او لکه څنګه چې مخکې مې ویل، عموما په غزنی کې د ژمي یا د هوا د سړېدو په وخت امنیتي وضعیت ښه وي، خو چې کله هوا توده شي امنیتي وضعیت یې خرابیږي. او د سرطان 9 نیټه هم داسې وخت دی چې هوا پوره توده ده او د دولت وسلوال مخالفان هم په دې ولایت کې زیات فعال وي. هیله ده چې تاسو اوریدونکي په ځانګړي ډول د غزنی اوسیدونکي د خپل ولایت د مسایلو په اړه پوښتنې وکړئ یا نظر څرګند کړئ. د افغان بي سیم 1813 شمېره مو په خدمت کې ده. سر له اوسه کولی شئ چې اس ام اس پرې راواستوئ، پیغام یا پوښتنه ولیکئ، او د ټلیفون شمېرې به څو شېبې وروسته درته اعلان کړم. په دې خپرونه کې زموږ میلمه د غزنی د والي ویندوی ښاغلی محمد عارف نوري دی. ښاغلی نوري ته هرکلی وایم. همدا شېبه د ټلیفون له لارې راسره دی. نوری صاحب، که لومړی زموږ اوریدونکو ته د غزنی د امنیتي وضعیت په اړه ووایاست چې لکه څنګه چې ما اشاره وکړه، نن سبا غزنی په نسبي ډول آرام دی، که څنګه؟ نوری صاحب تاسو ټلیفون قطع نه دی، خو لکه چې بله اوس فکر کوم چې خبرې کولی شئ. مهرباني وکړئ نوری صاحب.
سلام علیکم، صحت باشه، بخیره؟
سلامت اوسئ نوری صاحب. مهرباني وکړئ، زما لومړی پوښتنه دا ده چې نن سبا د غزنی امنیتي وضعیت څنګه دی؟ فکر کوم چې تاسو زما ژغ ناوړی تخنیکي همکار به در سره خبرې وکړي یا به ټلیفون دوباره درته وکړي چې تاسو زما آواز واوري او پوښتنو ته ځواب ووایست. اوریدونکو ته وایم چې تاسو د ټلیفون شمیرې در سره لیکلی شئ، څو شېبې وروسته موږ ته ټلیفون هم کولی شئ. د ټلیفون شمیرې د 0999235540 بیا وایم 0999235540 او یا هم 0900 اته 2 و 15 دا شمیر هم تکراروم 0 و 7 و 2 و 5 و 5 او د سکایپ آدرس مو د رادیو ډاټ ازادي رادیو ټکی ازادي د افغان بي سیمه 7 و 3 شمیره هم په یاد لري. اس ام اس پرې راواستوي هیله ده چې لنډ پیغام راواستوي. ستاسي پیغامونه باید د غزنی د والي لواین ښاغلي نوري سره شریک کړم. تخنیک همکار هڅه کوي چې دوباره له ښاغلي نوري سره تماس ونیسي او ګوندې هغوی تلیفون ته ځواب ووایي او په دې خپرونه کې ګډون وکړي. خو د ښاغلي نوري تلیفون یو څه ناڅه مشکل لري، مخې رخ شو خو زما آواز یې نه اورېدو. هیله ده چې دوی خپل موقعیت هم یو څه تغییر کړي، ګوندې آواز ور ورسیږي. تخنیک همکار هڅه کوي چې له ښاغلي نوري سره تماس ونیسي. فکر کوم چې تلیفون به وصل شوی بي. نه تلیفون نه وصل شوی. خیر، نوبت به تاسو ته اوریدونکو ته اول درکم. نوري صاحب، تاسو که زما آواز اوری د راډیو له لارې، نو خپل موقعیت یو څه تغییر کړئ چې آواز درشي. اوریدونکي کولی شي چې دا شیبه موږ ته تلیفون وکړي، ستاسو خبرې به زه له ځان سره ولیکم، وروسته به له ښاغلي نوري سره شریکې کړم. مهرباني کوئ صاحب، مهرباني. مهرباني کوئ صاحب، تاسو هم لکه چې په ټلیفون کې مشکل لري، بل اوریدونکي ته نوبت ورکوم، خبرې وکړي. مهرباني صاحب، مهرباني، مهرباني کوئ صاحب، خبرې وکړي. آزادي رادیو ده. مهرباني کوئ صاحب، خبرې وکړي. ستاسو خبرې اورو. لکه چې په ټلیفون کې په مجموع کې مشکل شته. خیر، بل اوریدونکي ته به نوبت ورکو. آزادي راډیو ده. مهرباني، ولایت په ولایت خپرونه ده او دا خپرونه غزنی ته ځانګړې ده. که د غزنی په اړه پوښتنه لري، نظر لري، خبرې وکړي. مهرباني، له راډیو لرې شي او یا راډیو ټیټه کړئ، خبرې وکړي. متاسفانه مجبور چې ستاسو ټلیفون در قطع کړو، ځکه چې تاسو خبره نه اورئ. بل اوریدونکي ته ورزو ځان معرفي کړئ. مهرباني کوئ صاحب، د دې ټلیفون کې هم ستونزه شته. بل کولی شئ چې د سکایپ له لارې موږ سره تماس ونیسئ. زموږ د سکایپ پته په یاد لري، راډیو ډاټ ازادي. مهرباني د سکایپ یا ټلیفون له لارې خبرې وکړئ. متاسفانه چې لکه څنګه چې مې وویل په ټلیفون کې مشکل شته. کله کله چې خصوصا چې هوا خراب وي د ټلیفون داستان سره ډېره وي. مهرباني کوئ به اوریدونکي به هم توکل په خدای غږ وکړو چې څه وایي. مهرباني، خبرې وکړي صاحب. مهرباني، سلامت اوسئ، خبرې وکړئ. له کوم ځای؟ سلامت، د غزنی په اړه څه پوښتنه لرئ، نظر لرئ؟ مهرباني وکړئ.
بلې، کوم وخت موږ د زابل څخه مقابل ته ځو، نو پر لارې باندې دغه دوه درې میاشتې کېږي چې طالبان ګمرک جوړ کړی دی په سړک باندې. نو خلک راښته کوي او عامو خلکو ته اذیت کوي.
بله، په کومه منطقه کې دقیق وایست؟
دا د مشکی علاقه ورته وایي، د مشکی په علاقه کې.
بله، هم دغه ستا خبره یو اوریدونکي حزب الله اتل هم کړی دی. حزب الله اتل وایي چې ځای نه دی لیکلی، وایي د غزنی په ساحه کې طالبان سړک ته راوځي، له خلکو خصوصا له باري موټر چلوونکو په زوره پیسې اخلي. بل اوریدونکي هم لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو،
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مینپال نه اندر نه ملي
کوي. مهرباني کوئ مینپال صاحب،
مننه. دغه سره کوم والي صاحب چې اله لري، دا چې دغه اندلو دا کوم لار دې پکتیکا دغه د څو وخت کې بند دی وا. بل دا چې هم ولې سوالي ملاله دلې هم دوه کندکان پرتی دي دامه شره دي، او هم د پولیو واکسین بند را باندې هم دا لار باندې بند ده. دا والي صاحب چې موږ دا وخت نه کوي، دا لار دی عملیات دی زنه کوي یا نه کوي اوس خدومره د غم نه ستې دی یا یې طالبان په زور ور سي د کشمیر غزمه دا واورې دي او یو خدای وس عملیات وکړه د کشمیر مخ شپږ راغلي ولو عملیات وکړو نو فاته فګرته یغه فکرې کول شاته ولاړو موږ دا غلطنه جنګو زغه د غره ته حل کې مشکل
سید ډیر زیاته مننه چې ټلیفون دی وکړو خبرې دی وکړې بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي آزادی رادیو خبرې وکړي سید
سلام علیکم
وعلیکم السلام
اسمت الله کندهار د سرپاډی کما ما د اجرستان په پښتون لوالي صاحب څخه کول
دی اجرستان په ارتباط
هو
شمیره بانی
مولا د اجرستان لوالي د حکومت تلاش لري کده طالبان تلاش
درست فقط هم دومره پښتنه وسید سلامت حسین منن بل اوریدون کي لرو ځان معرفي کي آزادی رادیو سلامت حسین مهرباني کوي
احمد روحاني د ګریش له سوالي نه ځان درته ولي
مهرباني کوي روحاني صاحب خبري وکي صاحب موقعیت هم تغییر کو ځکه خراب سو په اول کې سمو په اخر کې سمو په کوم ځای کې مشکل لري مهرباني بله صاحب مهرباني
مال مرد زړه ګریشل سهیل منو د ګریشل ساتي نه ځان درته ولې دی مال اند ته دا مشکل ول بس کار سره ای لا ګری بل وای ته تالیه به تاسو کیره نه ورته که بس 15 شپار روپی دی نه
اخلي په کوم ځای نو تاسو خو په د ګریش شکایت کوي او زما خبرونه دی غزنی په اړه ده خیر منن له تاسو څخه کور دی ودان بل اوریدونکو ته ورزو ځان معرفي کوي
السلام علیکم
وعلیکم السلام لطفا دی پښتنه وکاو ځان معرفي کړه دا اضافه خبرې مکوي لطفا مهرباني
محمد ما يم د پندار ولې
شسه پښتنه دې سره دې غزنی پاره
پښتنه دا غږ دې په کډې انتخابات کې دې به څنګه امنیت ګراوري خو دې تیر مستا و دې پر غلي باندې څنګه څنګه نو خو دا غږ تیر کړل دې څنګه دې من ما څنګه دا که پاسه چې بل ته دی امنیت راو دي کوم درا در بدره سیستم نه د ولایتي شورا انتخابات پاتې دي هم پارلماني پاتې جام د کین خبرت دي
درست ډیر مننه دا مسله مهمه ده چې په غزنی کې که امنیت نه راغلي د نامنی لکبلې دي ولسی جرګې انتخابات وزندیدل او اوس څه تمه ده چې تر ولسمشرۍ تر انتخاباتو بری به امنیت ښه سي او هلته به انتخابات وشي دا یوه موضوع ده چې ګوندي ښاغلی نوري ځواب ورته ووایي او شاید امنیتي ځواکونو او حکومت څه تدابیر ورته په پام کې نیولي وي بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو مهرباني کوئ صاحب مهرباني خیر ستاسو ټلیفون قطع شو تخنیکی همکار وایي کوشش کوم چې نوري صاحب سره تماس ونیسم خو نوري صاحب نه پېژنم کوم ځای ته تللی دی چې ټلیفون یې سم کار نه کوي بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو البته د موږ ټلیفون هم مشکل لري وعلیکم السلام
السلام علیکم زابل ولایت خبره
مهرباني کوي علي کوزی صاحب
زما د وایي صاحب د ویان څخه دا غوښتنه چې د غزنی په سیمه کې خو سړک ډېر خراب دی دغه که چا دې دا سویلیه ولې ښه دي نو دا سړک چې جوړ شي غزنی خو نو نور پیښ بیخي ډېرې دي خو دغه یوه نه
درست همدا سړک چې یعنی کابل کندهار سړک ته چې په غزنی تیر شوی دی ستاسو منظور همدا عمومي سړک دی
و دغه عمومي سړک دی دا سره دا غولسوالي په دا غولسوالي کې ډېر خراب
دی بله او خراب دی پلونه هم الوزول شوی دی او سړک هم درنو موټرو خراب کړی دی بله صاحب
ته ځان کې ډېر خراب او تاجبانه پلونه
تاسو خو به دا شی بغواړئ حکومت بې وبښئ تاسې به دا غوښتنه وکړي او حکومت به هم ممکن دا سړک جوړ کړي او پلونه به جوړ کړي، نو سبا به بیا الوزول کېږي، بیا به خرابېږي، تر کله پورې به حکومت جوړوي؟ څه فکر کوئ په دې؟ بله صاحب، ډېره مننه، سلامت اوسئ. سلامت اوسئ. دا تېره اونۍ موږ له غزنی څخه یو راپور درلود چې غزنی ته صادراتي برېښنا رسېدلې ده، خو په د تېر کال کې په یوه کال کې تر 300 ځله زیاته دا برېښنا قطع شوې ده. چیرته په پایل وزول شوي دي، چیرته سیمونه قطع شوي دي، د دولت وسلوالو مخالفانو او شاید نورو کسانو هم په دې برخه کې په دې مسله کې لاس درلودلی وي. لیکن په یوه وطن کې چې د خپل وطن د آبادۍ دومره مخالفان موجود وي، په هغې کې کار واقعا چې ډېر زیات مشکل دی، او د هر ځل چې بیرته جوړېږي ډېرې پیسې پرې لګېږي. متاسفانه همدا مشکلات شته، او ویل کېږي چې ډېر ځلې دا مشکل په میدان وردګ ولایت کې پېښ شوی دی. بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو، خبرې وکړئ. صاحب مهرباني، صاحب که خبرې وکړي.
السلام علیکم.
و علیکم السلام، مهرباني کوي.
صاحب ته خو د ټولو څه پوښتنه کوي، یوه پوښتنه به زه ستاسو وکړم.
له ما څخه ولې پوښتنه کوي؟ دا خو ښه. او نوري صاحب اوس فعلا په ټلیفون کې راسره دی. نوري صاحب، درته هرکلی وایو. خدای دې وکړي چې دا ځل اواز هم واورئ او ستاسې اواز هم زموږ اورېدونکي واورېدی شي. مهرباني کوي، اواز اورئ.
بلو اورم. سلامونه تاسې قدرمنو همکارانو او درنو اورېدونکو ته وړاندې کوم.
سلامت اوسئ، کور ودان. نوري صاحب، تر اوسه پورې اورېدونکو د سړک د خرابوالي، هغه د عمومي سړک د خرابوالي او د امنیت په اړه ډېرې پوښتنې درلودې. خصوصا اول اورېدونکو همدا اوسې د غزنی د قرباغ ولسوالۍ په یوه سیمه کې فکر کوم چې مشکۍ نومیږي، په دې سیمه کې وایي د دولت وسلوال مخالفان سړک ته راوځي، هم له باري موټرو څخه پیسې اخلي او هم نور خلک ځوروي. ولې امنیتي ځواکونه په دې سیمه کې امنیت نه شي ټینګولی؟
بل دقیقه دغه مشکل البته مخکې شتون درلود، اوس هم کله ناکله وسلوال مخالفین په غلچکي توګه باندې د مشکي په ساحه او ځینو نورو نقاطو کې چې کابل کندهار لویه لاره د اوږدو اړوندو کې دوی راوځي او له بارونکو موټر څخه غیر قانوني یا په اصلاح خاځي کوي. په ټوله کې د همدې ستونزې د مخنیوي او له منځه وړلو لپاره زموږ همدغه وطنوال هم حتماً په جریان کې دی چې تقریبا یوازې په تېرو دوو اونیو کې موږ دوه ځله هوایي عملیات ترسره کړي دي. په دغو دوو هوایي عملیاتو کې د دولت څلور تنه وسلوال مخالفین له منځه تللي او شپږ تنه ټپیان شوي دي چې یو بېدین دوه ورځې مخکې په همدې ساحه کې وو. نو اقدامات ترسره کېږي، ولې امنیتي یا د امنیتي ستونزو تر څنګ ځینې نور ناخوالې هم شتون لري، خصوصا د امنیتي پرسنل کموالی د دې سبب شوی دی چې موږ متاسفانه په ځینو ستونزو ته پر وخت رسیدګي یعنی نه شو کولای. ولې په جدي توګه باندې هڅه انداده او هر ستونزه ته بل نوبه او هر کله چې زموږ پرسنل موقع ورته مفایده دي، یعنی له نورو ستونزو هدف له موقع نه ده چې له نورو هغه ډیرو سترو یا لویو ستونزو نه خلاصېږي، به تر هغه ورو مسالې ته هم رسیدګي کوي. نو په دغه ساحه کې موږ هوایي قوت کارولی دی، او بیا هم که چېرته تثبیت شي یا زموږ کشفي ارګانونه راپور ترلاسه کړي چې وسلوال مخالفین هلته خوځښت کوي یا د سړک تراوځي او له موټر څخه خارجي کوي یا نورې ستونزې پېښ شي، همدغسې فوري اقدامات به د هوا له لارې ورباندې ترسره کېږي او دوی به په نښه کېږي.
بله، لیکن که تر څو تاسې خبریږئ او تاسې راپور تاسې ته راځي، طبعا چې هغوی وځي له هغه ساحې څخه ځي. خو خیر، که له دې موضوع تیر شو، یو موضوع د پکتیکا د لارې ده چې په اندړو ولسوالۍ تیریږي. میناپال اندړ له اندړو څخه دا ټلیفون کړی او ویلي چې دا لاره له ډېره وخته کېږي چې بنده ده، او حکومت په ځلونو وعده کړې ده چې دا لاره به پرانیزي، لیکن تر اوسه پورې هېڅ ونه کړل. علت څه دی؟
البته لار پلانیست ده، لار پولیټیک ستونز نه شته، ولی یو مشکل دا ده چې بارونکو موټر وسلوال مخالفینو البته ګواښلې دي، یي ګواښي چاوی لاغه مشخص او کلیوالي لار استخدامراته وي څو دي او کولای شي په اسانۍ سره په ساغه خپل خازي ورنو کې د ستو زرشته هم موجود ده او هر هغه موټر چې لغ عمومي لار باندې تګ راتګ کوي هغه ممکن چې د مخالفینو له توویر نه د اوس سره تګ راتګ نشکوي او په بل لار شي د بیا پر سوالې مربوطات نه ما هم سره تګ راتګ کوي نو دغه لارې د رغون یا لپاره چې لارې ته ډېر د وسلوان له خوا ورنه شي او تقریبا 15 کیلومتر روان کال پوزدو کې مخالفینو له خوا واړول شو د پوخ سړک او اکثریت برخې هم په مخکنیو کلونو کې د طبیعي پیښو ماین چاودن له کبله تخریب شوې وي بودیجه منظوره شوې ده قرارداد هم ان شاء الله د راتلونکي کال په پیل کې ان شاء الله تر سره کیږي چې نه واده د اندړو ولسوالۍ لارې څخه له غزنی سره وتی بلکې د غزنی زنخان غزنی جغتو غزنی خواجه عمري غزنی واغاز او د کابل کندهار لوی لارې شي د کلای عزیز له ساحې څخه پیلېږي او د ګران ولسوالۍ په جنډي صاحب باندې زابل کې ختمیږي دغه ټول لارې به ان شاء الله قرارداد کیږي بودیجه منظوره شوی تدارکاتي چارې بشپړې شوې دي یوازې قرارداد او د کار پیل پاتې ده چې ان شاء الله په نوي کال کې د رغولو چارې عملا کچه ته زمينه مساعده او کومه ستونزه سره خاصونه لرو ان شاء الله پیل وشي.
بله دوی په اندړو په ارتباط بل شکایت هم درلود، ویل چې د اندړو ولسوالۍ سره لدی چې انتقال شوې ده خو بیا هم موثره ده او د دولت وسلوال مخالفان اجازه نه ورکوي چې ماشومان هلته د پولیو واکسین واخلي. دا د پولیو مسله هم ډیره مهمه ده د خلکو لپاره، په دې اړه به حکومت څه وکړي؟
د پولیو په وړاندې باندې یو ستونزه شاوخوا دوه مخکې راپورته شوې وه، وروسته له هغه چې د افغان هوایي او خاصو قطعاتو عملیاتونه په مختلفو ساحو کې د وسلوالو په مهمو قمندانانو د دوی په پټنځایونو مرکزونو باندې ترسره شول. دوی په دې آن چې ګواکې دغه واکسیناتوران اصلاح په یو ډول د ډولونو یا حکومت سره همکاري کوي یا نقاط ورشي یا هر برداشت چې دوی درلوده نو دوی له کلیوالي سیمو څخه منه کړله او ټینګار یې دا و چې د واکسین د رضاکاران باید د کلیو مساجدو ته راشي، هلته به خلک خپل ماشومان واکسین لپاره حاضروي. خو البته هغه اړوند نړیوالې مؤسسې خصوصا یونیسف چې د واکسین برخه تمویلوي هغوی او افغانستان حکومت یې د عامې روغتیا د مسکونه کړه، ځکه چې په دې ډول سره به زموږ اکثریت ماشومان د واکسین له نعمتو به برخې پات کېدل. لکه مو ځکه خبرې وشو هغه ستونزه اوس لپاره حل شوې ده، یعنی اوس ستونزه نشته. دوه میاشتې مخکې بلې هو د واکسین په وړاندې خنډ وو او یعنی مطلب تړلی نه وو، د دوی تاکید یا ټینګار دا و چې مساجدو کې د رضاکاران اوس یو بلاخره ماشومان د واکسین وکړي، دا ستونزه اوس لپاره حل شوې ده.
درست. بل پښتنه دی ښاغلی علي کوزی و دی ویل چې د غزنی په ساحه کې خصوصا د قرباغ ولسوالۍ په ساحه کې عمومي سړک ډیر خراب ده، دا سړک به کله ترمیمی شي؟
بل متاسفانه د امنیتي پیښو او د امنیتي پیښو ترڅنګ برنوم کې موټر لغه اصلي معیار څخه ډیر وزن د انتقال لپاره د کابل کندهار دوی لار اکثریت برخه تخریب شوې لمزه کلی، لکه څنګه چې مخکې یادونه وکړه بودیجه منظوره شوې ده، تدارکاتي چارې بشپړې شوې دي، یوازې قرارداد او عملي کار پیل پاتې دي. چې هلمند یو راتم کې کال وته نه سش کال د پراخو امنیتي ګواښونو د امنیتي تهدیداتو د زیاتوالي له کبله تاسو په جریان کې یاست چې غزنی له ګڼ شمېر ګواښونو سره مخ وو. موږ متاسفانه ونه توانېدو چې دغه سړک ورغوو، نو تمه مده ده چې د راتلونکي کال لپاره د امنیت د تامین لپاره کوټلي ګامونه لاسلاندې دي. دغه تشکیلاتي ستونزې چې موږ درلودې، د تجهیزاتي ستونزې مو، اکمالاتي ستونزې مو د اوس لپاره حل شوې دي. ان شاء الله چې راتلونکي کال کې به وتوانېږي چې دغه لارې په اردو کې امنیت ډاډمن کړو، چې ورسره به هغه ساختماني شرکتونه چې قرارداد یې ترلاسه کړي هغوی به موږ کولای شي چې په ډاډه زړه باندې خپل کار او چارې پیل کړي. نو ان شاء الله موږ جدي هڅه کوو چې امنیتي بستر هلته جوړ کړو، څو هغه اړونده قراردادي شرکتونه وتوانېږي چې کار وکړي. یعنی تر راتلونکي د نوي کال پورې کې ان شاء الله دغه سړک تر غوړو چارې پیل شي.
درست. یو مسله بل چې دلته پرې خبرونه کې تر اوسه پورې یاد شو، هغه دا ده چې اوریدونکو هم ورته اشاره وکړه چې په دوبی کې یعنی د سرطان په 9 نیټه د ولسمشرۍ له انتخاباتو سره په غزنی کې د ولسی جرګې لپاره هم انتخابات کیږي. په غزنی کې عموما چې هوا توده وي امنیت ډیر خرابي، څه اطمینان شته چې پاغه وخت کې به امنیت وي او د غزنی ټول خلک به یا حداقل زیات خلک به په انتخاباتو کې ګډون وکړي شي.
په غزنی کې د امنیت خرابوالی مختلف اړخونه درلودل. یو مهم اړخ یا یو لوی عامل دا و چې سره د غزنی پراخ جغرافیایي وسط درلود، د وسوالو تمرکز هم دلته و، ستراتیژیک موقعیت او له بلې خوا غزنی د ګاونډیو ولایتو له سقوط یا هم له ډېرو ناامنو ولسوالیو سره هم سرحده و چې له هماغو ساحو څخه هم له ګواښ سره مخ و. خو د غزنی تشکیلات د دوهمې درجې ولایت په اندازه و او هماغه تشکیلات هم تقریبا 50% کمبودات درلودل. کمبودات په دې معنی هغه سرتیرو چې دنده پرې شوه یا په شهادت رسېدلي وو یا هم ټپیان شوي وو، د هغوی بستونه خالي پاتې وو او د جلب و جذب پروسه هم دلته ډېره تکنۍ وه. نو له همدې کبله زموږ د پرسنل د کموالي له کبله موږ نشوای کولی چې په هره ساحه کې امنیتي مسایلو ته هغه سمه یا لازمه رسیدګي وکړو، چې انشاءالله راتلونکي د ولسمشر له ژمنې سره سم تر اوسه پورې نږدې 1000 تنه امنیتي منصوبین د ملي اردو لیکو ته راغلي دي. د پولیسو لپاره درې نوې حوزې منظورې شوې، پرسنل جذب شوی دی. یوازې هغه د حوزو ودانۍ پاتې دي چې هماغه ورغول شي. 28 امنیتي پوستې او 15 بیزونه په مرکز کې جذب شوي او همداراز به ولسوالۍ کې مجدي جهاد هدف مل دی. یادونې دا و چې راتلونکي کال ته به له دې اړخه زموږ ډېری نیمګړتیاوې بشپړې وي او انشاءالله ولس ته ډاډ ورکولی شو چې راتلونکي کال کې به د سږ کال په پرتله باندې د ښه امنیت خبر خمن واوسي. کله چې امنیتي ستونزې حل شي نو د انتخاباتو لپاره به طبعا چې وشو بستر جوش او انشاءالله زموږ ورسره به وکولی شي چې په پراخه کچه باندې په انتخاباتو کې هم ګډون وکولی شي او هم موږ وتوانېږو چې د ټاکنې کمیشن ته دا زمینه برابره کړي. د نمځکنې د بهیر تر څنګ د ټاکنې په اکثریت حوزو کې
دوی ترسره کوي. بله، ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. تاسو له آزادي رادیو ولایت په ولایت خبرونه اوري. د خبرونه غزنی ته ځانګړې ده. د غزنی د والی ویان محمد عارف نوري زموږ ملمه ده. اوس بیا هم تاسو ته نوبت درکو چې د ټلیفون یا هم سکایپ له لارې له موږ سره تماس ونیسئ، د غزنی په اړه پوښتنه وکړئ او یا هم لنډ نظر څرګند کړئ. مهرباني کوئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني.
ما دا خو کنه دا د غزنی دا ولی نویان صاحب چې په دغه وخت کې د جامو قرباغ ولسوالۍ د جامرات په سیمه کې د جرنای په کلا باندې تا ول د رسنیو سره قدم ته طالبان درویس کته طالبان د بین تریډ په وایي درېد کې او څو کته پاکستانیان کسته. یو مې دا خو کنه دا بل مې دا خو کنه دا د واغزو د خوګانو ولسوالۍ موږ دغه ولسوالۍ اوسېدل دي. خالي دې پوښتې د مرکز سره د خوګانو دې پوښتې دا بل هغه د ولسوالۍ دی ولسوالۍ نه سکوت او د واغزم د خالي دې پوښتې دي نورې څه نه د پادګر د ولسوالۍ سره دریم کار څه قریب اربع لاس کې نو دا ول داخل وته درو وايي ول رښتان وايي
صحیح په اوله پښتنه خو دې پښتنه نه و فکر کوم. خو خیر که شاغلي نوري تبصره پرې کوله و به کې بل اوردونکو لرو ځان معرفي کوي. آزادي رادیو لطفا رادیو لری شي یا رادیو ټیټکی راځم
ټیټکی. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني.
بس رحمت سالارزو دی غزنی ولایت کرباد ولسوالۍ سره خبره کوم.
مهرباني سالارزو صاحب.
دی غزنی د انتخابات او مشکل یوازنه دی پښتنو او جزاره و چې غزنی کې کمیسیون مکمل دولت ازرګانو ته تسلیم کړی و. سپیغه کې د کمیسیون رئیس ازاره ده، امنیتی معاون امیر ازارګای ده، کریم جمال مالی رئیس مالی مسئول ازاره، اسکن مدیر ازاره. خو به بالکل ټول پوستونه تقریبا په سلو کې اتیا 50 فیصده پوستونه د ازارګانو و. نو پښتنو دا فیصله وکوله، تصمیم یې ونیول چې موږ ته به یا خپل حق راکول کېږي یا د ازاره وو. دغه ناوړه کړنه او فیصله موږ نه منو نه. خو موږ په دولت کې داسې یو بې همته بې زبې او بې زړه چارواکي لرو لکه انجینیر خیال.
خیر تاسو د چا نومونه ماخلی لطفا، د چا نوم ماخلی اوس اصلي مشکل مو څه دی او اصلي خبره مو وکړي.
موږ له دولت سره همدغه ده چې موږ په دې انتخاباتو کې به اوس هم ګډون نه کوو، بیا به هم نه کوو تر څو د پښتنو
پښتنو حتی د ټول اهل سسنونو حق نه ورکول سوی، په شمول د تاجکو د پښتنو ترور ولسوالیا زرگان دی، څوارلس پښتانه دي او څلور ولسوالي ناحیه مرکز ده، اتلس واحده سنی راځي، څلور واحد هزاره خواته د دولت داسې یو پرېکړه کړې چې څلور وکیله به د هزارګانو وي د څلورو ولسوالیو او د څوارلس ولسوالیو به څلور وکیلان وي، خو موږ دا ورسره نه شو منلی. درې وکیلان بیا په شمول دي مرکز دي چې په هغه کې به هم هزارګان خپل ونډه لري، خپل وکیل به راولي چې یو درې واحده درې حوزي مکمل تاجک دي.
درست
په هغه کې دی یو وکیل بیا هزارګان راولي یا دوه، یو بیا پښتنو ته پاتې وي. ایا دا ونډه دا فیصله به چا ته د منلو وړ وي؟ کوم افغان ته؟ څلور یا پنځه وکیل.
خو مسله دا ده، بله،
له بلې خوا چې طالبان کوم دغو اخلي محصول اخلي، طالبانو بالکل حق ده. زه په صراحت سره وایم، څو فیصده خاوره په غلي کې چې طالب سره ده، والي خپل عیش نوش کوي، دا درواغ درته وایي.
سالار صاحب، لیکن یو پوښتنه، یو له تاسو څخه یو پوښتنه کوم، تاسو چې ولې انتخاباتو ته بیا د تقسیم یې د سرو مانو، خو اصلا خو لکه نورو ولایتونو کې تقسیم نشته، تاسو ولایت کې باید تقسیم نه وای، خو خپل خلکو ته دې هغه څوک چې تاسو حقدار بولئ ووایاست چې ستاسو خلکو ته اجازه ورکړي چې رایې ورکړي.
موږ په خلکو کې باید دولت تامین کړي
نو، خو ته وایي چې حق لري، چې طالب حق لري او زور د دولت په زور نه رسیږي، نو او تاسو چې هغو حقدار بولئ نو له هغو نه حق په حق واخلئ. خیر، له تاسو په خبرو په باره کې به د ښاغلي نوري تبصره وروسته واورو. اوس یو بل اورېدونکی، مهرباني کوئ صاحب، تاسو هم سلامت اوسئ، مهرباني کوئ.
څومره دا له نور څخه د پټې کارې چې دا طالبان وایي چې دا کوشش کوي چې غزي ولې لا تر اوري چې په دې پوښتنه هم نور نه دیونه او بل څه دا چې موږ دې څه کوم دی مې وته دي نو ټولې دونه کې یاد دوی په څه څه لري او بل څه دا راتل کې دغه دوی امنیت بارا کې څه مدګی لري یا نه.
صحیح ده، ډیره زیاته مننه لټول اوریدونکو. اوس نوري صاحب، ستاسو نوبت ده، کومه پوښتنې هېرې وي در پیاد به کومه مهرباني وکړي.
بل مخکې ورور یادونه وکړه قرباغ ولسوالۍ نه، موږ په تیرو تقریبا یعنی شپږو او اوو کلونو کې څلور ولسوالۍ مرکزونه یې د امنیتي ګواښونو یا تهدیداتو له کبله چې زموږ پرسنل هلته اکمالات نه شوای کولی او بل د پولیسو پرسنل هلته موږ یوازې درلودو چې د پولیسو پرسنل مو له یو سلو پنځوسو نفرو نه اوښت. هلته مو د ملي اردو تشکیلات په دغو ولسوالیو کې نه درلودې، لکه واغاز، خوږیانی، زنخان او رشتان. نو لاندې کبله موږ په هماغه محل زموږ امنیتي او ملکی مسؤلینو پریکړه کړې وه چې دا ولسوالۍ د نورو حاکمو نقطو ته په هماغه ولسوالۍ مربوطاتو کې انتقالوي. رښتیا هم چې دغه ولسوالیو هغه امنیتي پرسنل په څلورو یا پنځو پوستو باندې خلاصه کېږي. نو ستونزه هماغه وه، او د اوس لپاره هم درې سقوط ولسوالۍ لرو چې دوی تازه سقوط شوي، چې خواجه عمري وجدستان او یو هم ناوه ولسوالۍ وه چې تقریبا دیارلس کاله مخکې سقوط شوې ده. په ټوله کې ستونزه هدف مې دا و چې ستونزه د تشکیلاتو د کمی وه، او په دغو کمو امکاناتو سره موږ نه شوای کولی چې هلته لازمه رسیدګي یعنې ټولو ولسوالیو ته د ولسوالۍ ټولو نقاطو ته فیصله رسیدګي وکړو. دا ضعف موږ منو. خدام تقریبا شپږ کاله او اته کاله مخکې دغه ولسوالۍ انتقال شوې دي. د انتخاباتو په برخه کې نه غواړم ډېر تمرکز وکړم، دته هغه کومه ستونزه چې ولسونه درلوده، د ولسونو له غوښتنې سره سم انتخابات په غزه کې ترسره نه شول. خبرې ورباندې روانې دي چې د ټولو ولسونو په خوښه باندې په واحد نظر باندې لازمه پرېکړه د ټاکنو کمیسیون د حکومت رهبري ونیسي. او د طالبانو هڅه دا چې تمرکز یې ولې په غزنی زیات دی، څو علتونه لري. یو علت دا دی چې غزنی تقریبا په یو داسې ستراتیژیک موقعیت کې پروت دی چې د هیواد مشرقي، مرکزي او دغه راز جنوبي ولایتو ته د یو څلورلارې په توګه باندې پروت دی. له بل اړخه د ګاونډي هیواد پاکستان وزیرستان سره نږدې سرحد لري چې د پکتیا او پکتیکا له لارې هلته وسلیږي، او دغه راز د ناوې او زابل ولایت له لارې. کچیرته وسوال دلته بلداس وو چې دوی کول شي چې د هواد اکثریت نقاطو ته اکمالات په اسانه توګه باندې وکړي، خپل کسان خپل اکمالات فیصله انتقال کړي او خپل وسوال په اکثریت ولایتو کې تمویل او تشخیص کړي، نو یو ستر علت همدغه دی. له همدې کبله وسوال ډېر فوکس ډېر تمرکز په غزنی باندې دی. له بده مرغه له همدغه ستر یا لارزش ډک موقعیت سره سره د غزنی تشکیلاتي او امکاناتي موضوعات ته په تیرو کلونو کې له دې کبله لازمه پاملرنه د مرکزي حکومت لخوا نه ده شوې چې په تېر کې زموږ د محلي ادارو مسؤلینو په هر دلیل چې وو هغوی هغه د خپلو تلفاتو یا د خپلو امکاناتو د لاسه ورکولو لکه وسطې تجهیزاتو وسایط او پرسونل په تړاو باندې هغه ماسق یا رښتینی معلومات مرکزي حکومت ته نه دي ورکړي، څو مرکزي حکومت پر وخت هغه نیمګړتیاو او غوښتنو ته لازمه رسیدګي وکړي. نو همدغه وجه وه چې متاسفانه په غزنی کې موږ د خورا سترو ستونزو سره تر دې حده پورې مخامخ شو. چا ته وسوال وتوانېدي چې د امنیت قمانداني یو ولایت مقام تر دروازو پورې راشي، په غزنی باندې برید ترسره کړي او موږ هم ګڼ شمېر تلفات ورکو، ولسته هم میلیونونه افغانۍ تلفات واړو. خو د اوس لپاره کومې تابعوي چې نور شوي دي، مخکې مې یادونه وکړه چې د مرکز لپاره مکمل یو هغه له نظامي اړخه په مسلکي توګه باندې لوړ پوړي امنیتي پلاوي چې کوم راغلي وو هغه نقاط تشخیص کړو. یو ډېر کلک کمربند د غزنی د مرکز په شاوخوا کې له خوګیاڼو، اندړو، دهیا، زنخان، جغتو او واغز ولسوالۍ سره یو کلک امنیتي کمربند جوړ شوی چې وویشت د پولیسو پوسټ او پنځه لوی بیزونه هم د ملي اردو په کې ځای پر ځای شوي دي. او تاسو شاهدان یاست، د غزنی ولسونه شاهدان دي چې هغه جګړې چې هر شپه زموږ په کمربندونو باندې وي، په تیرو دوو میاشتو کې دغه حملې له هر شپې چې دوه یا درې حملې به موږ درلودې، ټول تال یوولسو حملو کې خلاصه شوي دي په تیرو دوو میاشتو کې، چې اوس سخته دوه اونۍ کېږي چې موږ هیڅ راز تحرکات د مخالفینو نه دي لیدلي. او دغه پوسټ نه واس چې په منجمي شکل به د تیر په شان زموږ پرسونل ته یوازې په دې پوسټ په ساتنه بوختي، بلکې وخت نا وخت به دوی د دواړو په دودو پوسټو په منځ کې د خپل کډه غزمې چې پینټونه هم جوړوي چې په دې سره به وسوال د هیڅ ځای فعالیت او خوځښت موخه ونه لري په مرکز کې. د ورسوالۍ لپاره او د ورسوالۍ د مواصلاتي لارو لپاره هم ان شاء الله پروګرام شته، کافي شمیر باندې تشکیلات منظور شوې دي غزمې لپاره، اکثریت جذب شوې دي او اکثریت هم په تعلیمي مرکزونو کې، هم د ملي اردو او هم د پولیسو په تعلیمي مرکزونو کې تروزن اعلان دي چې ان شاء الله د نوي کال تر پیل مخکې یا هم د نوي کال په لومړی کې به اکثریت نقاط سره زموږ په سرداني عملیاتو په جریان کې دوی لپاره پوسټې په هغه مهمو نقطو کې ایجادي شي او دوی به پکې ځای ته کیږي. ان شاء الله د راتلونکي لپاره امیدواري ده چې تر ډیره به امنیتي ستونزې، مشکلات په غزه کې راکمې او حل شي.
بله، اوس ته اوریدونکو چې د افغان بیسیم دا تصاوات لشمیرې لري نظرونه او یا پښتنې راستولې دي، لکه د هر څخه شاکر پښتنه کړې ده وای چې د غزنی په ولایت کې او په ولسوالیو کې افغان بیسیم او نوري شبکې کار نه کوي، نو لکومو شبکو څخه کار واخیستل شي؟ عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکي په غزنی کې څومره شونځي شته او څومره باندې، او تاسو د خلاصولو لپاره څه کار کړی دی؟ او دیو بل اوریدونکي پیغام بمول ول محمد قاسم څوک له هلمند لیکي وای زما پښتنه ده چې په غزنی کې ولې ځوانان زیات بیکاره دي او اکثره غزنیوال نور هیوادونو ته یا نور ولایتونو ته د کار لپاره ځي؟ مهرباني وکئ. سه
بل پولیسوالی کې زموږ په ټولو یا اکثریت پولیسوالی کې د سلام مخابرات شبکې کې دولتي شبکې به دا فعالیت کوي. خصوصي شبکې ممکن چې هغه خپل ستونزې ولري، زمينه ورته مساعده ده، یعنی کوم ستونزې ورته نشول، ممکن چې د اقتصادي اړخه هغه لازم ونه بولي چې په ځینو نقاطو کې هغه خپل هغه مشخص معیار لري، ممکن هغه وجود دوی یعنی هغه په ډیرو لرو پروتو نقطو کې فعالیت ونه لري، ولی زموږ درې شبکې په اکثریت ولسوالۍ کې فعالیت کوي. په غزنی کې د شپږ سوه او تلویشتو په شاوخوا کې موږ شونځي لرو چې له دې ډلې شاوخوا شل شونځي تړلي دي او نور ټول فعال دي. دغه شل شونځي هم په ناامن ولسوالۍ یا پښتون میشته ولسوالیو اړوند دي او ټولې د ښځینه شونځي دي. د نارینه وو په وړاندې هیڅ شونځي په غزنی کې نه دی تړلی، او حتی زموږ په ناوه ولسوالۍ کې چې له تیرو شاوخوا دیارلسو کلونو راهیسې سقوط د مخالفینو په ولکه کې ده، او د هلته له تیرو لسو کلونو راهیسې
شوانزی تړلی وو. له نیکه مرغه چې سږ کال په لومړیو کال ته 15 شوانزی زموږ بیرته فعال شول، او د شلو په شاوخوا کې کوم شوانزی چې ما یادونه وکړه دا اکثرا ټول البته د نجونو شوانزی دي چې متاسفانه د امنیتي دلایلو تر څنګ هغه ټولنیز ستونزې هم یا ټولنیز مشکلات هم د دې سبب شوي دي چې دغو شوانزیو دروازې لا هم تړلې پاتې وي. د خلاصون لپاره یې موږ هڅه کړې ده د علماو قومي متنفذینو له لارې، ولې متاسفانه ډېری زموږ وطنوال په دغو سیمو کې خپلو ښځینهوو یا نجونو ته اکثرا اجازه نه ورکوي چې هغوی ښوونځیو ته لاړ شي، یا هم په دې شرط اجازه ورکوي چې هلته ښځینه ښوونکي ورته په دندو وګمارل شي. نو د همغه ولسوالۍ اوسېدونکي ښځینه یعنی لوستې ښځینه هلته نه شته، له نورو سیمو په دغه کم معاش سره متاسفانه چې موږ نه توانېدلی چې په دغه کم معاش سره ښځینه معلمین استخدام او هلته واسطه سره د دې چې یو امتیاز هم ورته په پام کې نه وشوي چې دوه چنده به د دغو معلمینو معاش ورکوي، ولې متاسفانه له هغې سره سره هم زموږ خویندې یعنی نه حاضرېږي چې دغو ولسوالیو ته لاړ شي. له همدې کبله تر اوسه نه یې توانېدلی چې د نجونو پر مخ هغه ښوونځي پرانیزي، ولې تر شپږم ټولګي پورې په اکثریت همدغو ولسوالیو کې ښځینه ښوونځي تړلي دي. موږ د سویډن کمیټې د ښوونې او روزنې څانګې د سی بي اس په نامه کوم سنفونه چې دی هغه ایجاد کړي دي چې د دغو سنفونو پر مټ باندې دیني علماو هغه معلمین چې د هغوی عمرونه لوړ دي هغوی ورته استخدام شوي دي چې په مساجدو او کورونو کې زموږ خویندو ته البته روزانه ورکوي. تمه مو دا ده چې زموږ ولسونه همکاري سره وکړي چې هلته د ښوونځیو دروازې پرانستل شي، او موږ په راتلونکي کې هلته د دولسم پاس یا هم ترغنه د لوړو زده کړو لرونکو خویندې ولري چې همدغه کومه ستونزه چې ولسونه ورسره لري او خپل نجونو ته اجازه نه ورکوي دا ستونزه حل شي.
درست.
او د بیکاری په اړه به یادونه وکړم چې بیکاری متاسفانه چې زموږ د هیواد په کچه باندې د ملي ستونزه ده. غزنی کې هم دا ستونزه شته، متاسفانه چې ناامنۍ په ټوله کې د دې لامل کې شي د حکومت ډېری تمرکز په امنیتي مسایلو باندې، ډېری بودیجه په امنیتي مسایلو باندې لګول کېږي، ولې د دې سره سره هم د ملي وحدت حکومت خصوصا د ولسمشر محمد اشرف غنی په هڅه باندې ستر اقتصادي پروژې په لاره شول شوې دي چې ان شاء الله پر مټ به نه یوازې چې موږ اقتصادي ځان بسیاري تر رسیدو، ان شاء الله زموږ میلیونونه وزګار کسان او ځوانانو ته باندې کار زمينه ان شاء الله مساعده شي.
بله صاحب، ډیره زیاته مننه. کسان بیا هم ډیر پیغامونه راغلي دي، زه به یې ولولم، بیا به اوریدونکو ته د ټلیفون له لارې ځواب نوبت ورکو. شیر احمد پوپل له کندهار لیکي، وایي طالبان باید د ولسي حرکت غړو ته بلنه ورکړي چې له دوی سره وګوري او د غزنی په شمول د ټولو ولایتونو مشکل حل شي. بل اوریدونکو عزت الله نورانی د غزنی له قرباغ ولسوالۍ لیکي، دلته په قرباغ کې وسلوال طالبان هر ورځ د کابل کندهار لوی لارې ته راوځي او هر موټر چې وغواړي تلاشي کوي. په دې موضوع خبري وشوي. عبدالواحد مدقیق له لوګره لیکي، وای په غزنی کې د خلکو اقتصادي وضعیت څنګه دی؟ مخکې مې پوښتنه وکړه او د خلکو د کاروبار په اړه هم خبري وشوي. همدارس یو بل اوریدونکی زیت الله ویسا لکندهار لیکي، وای پښتنه ملي نوري صاحب څخه ده چې د غزنی کومي ولسوالۍ زیات نه امن دي. په دې موضوع هم تر ډیره پوری خبري وشوي. اوس به د ټلیفون له لارې اوریدونکو ته نوبت ورکو چې دوی څه وای. خبري وکړئ. مهرباني. مهرباني کوي صاحب، له کوم ځای خبري کوي؟ مهرباني صاحب، خیر دوی خبري ونه کړې، بل اوریدونکو ته نوبت ورکو، تاسو خبري وکړئ. رادیو ټیټه کوي یا رادیو لري شي؟
اندل دی غزنی اندل ولسوالۍ.
مهرباني کوي اندل صاحب.
ما په مجموع کې نوري صاحب چې ویل چې د غزنی پکتیکا لوی لارې اندلو نه تیر سوي د ویل داخلا سوي د کامل اندرو خبره ده، دا نه خلاصه ده او نه یې د خلاصېدو کوم امکانات ستروس. دویمه خبره چې نوري صاحب ویل چې تر ښار مو کمربند تاو کړی دی، نه کمربند شته او نه داسې څه لیدل شوي دي، او نه د محلي ادارې هیڅ توجه، نه د مرکز هغه ساحو ته شوي ده چې هلته پښتانه میشته خلک دي، هغه ساحو ته ښه توجه کیږي چې هلته د هزاره ورونو طرف ده. په جاغوریو کې تاسو واورېدل چې درې میاشتې مخکې په خپل منځ کې د جاغوریو یو مشکل و چې بین المللي ټولنه او مرکزی اداره ټول هلته جاغوریو ته ولاړه، اما اندلو کې چې دغه یو کال دغه حالت یو چا ورته توجه ونه کړه،
حتی لا د ولسوال ټلیفون ته والی جواب نه ورکوي. اوس هم د ماسری په حالت کې ده، نه ورته خوراک شته، نه ورته څښاک شته، نه ورته بل شی شته. نوري صاحب د خدای په لحاظ دغه دروغ دي نه وایي، هغه حقیقت یو شی وایي، بس همدغه مله نوري صاحب.
سید منن سید بل اردن کله روز ځان معرفي کوي ازادي رادیو خبري وکړي له رادیو لری شی او خبري وکړي. مهرباني سید.
السلام علیکم.
مهرباني خبري مو وکړه.
مولای جامع يم له هلمند بشخ
شو سید
اروز دا دی غزنی سیاسه شاندار مرکز ثقافت اسلامي په نامو سره ده. دې طالبانو لپاره ډېر د شجاعت ځای ده، په داسې مزاراتو په داسې دغبانی حملې کوي او د غلو په شان سړک ته راوځي او بیا له خلکو نه ګمرک اخلي. یو ځای په سړک ته مین الوزوي، بل ځای راولاړي په دفاعي اړوي، بل ځای بیا ګمرک اخلي. دا کوم اسلام ده؟ دا کوم دین ده؟ دا کوم مسلمانی ده؟ دا کوم پاکستان ده؟ دا کوم ایران ده؟ چې دغه ناروایو شیان ورکوي. دوی خو نور ته وایي استغلالي لاسونه ورپرې کوو او دوی په عین حال کې ولاړ دي، د خلکو اتلس زره شل زره روپۍ اخلي. دا کوم دین ده؟ دا کوم مسلمانی ده؟ دا چې اسلام ده وغوي، دا که په خلکو کې غیرت وي، شجاعت وي، دا کومه د اسلام لاره نه ده. دا زموږ هغه ثقافت اسلامي مرکز ده چې ټوله دنیا په رسمیت سره پېژندلې. دوی راځي په زیارتو مرمۍ وردي او دوی راځي. دا یو وحشانه عملنا دي دینه دي ټول ولس باندې غږ کوم چې پر دې پوهه د حکومت وظیفه نه ده. دا مزارات چې په دنیا کې شهرت لري او دوی شرمېږي نه چې د حاکم صناعي ابو المجد مجدي او د جامع اولیاء او مل مبارک موجوده ده. دوی مرمۍ راغورځوي. دا نه غیرت ده، دا نه اسلامیت ده، نه دا د حکومت وظیفه ده. نه دې له خدای حیا وکه، نه دې شر وکه. دا ګمرک نه ده، دا سرغلي دي. خدای دې دغه ټول ورکه، خدای دې دغه موږ ولس په غیرت اسلامي ورته برخه کړه. د خلکو ناس پرې کوي، صفایي محکمې جوړې دي، لږه سړک لږه کور او خلک له یو جهان بدبختي سره مخامخ کړي دي. کورو کې ډوډۍ خوري یو سړک.
مننه، سلامت اوسئ. بله کور ودان سلامت اوسئ. بس تاسو پیغام واوریدل شو. بل اوریدونکو لرو بیا به نوري صاحب ته نوبت ورکو، لنډې خبرې وکړي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، لطفا لنډې خبرې.
مننه سروان څخه قراره ده.
متاسفانه دغه خبرو ته وخت نشته، خپل پښتنه وکړي. خیر منن لا تاسو نوري صاحب مهرباني وکړئ، ستاسو نوبت اندر صاحب خلیر غوسو.
بله متاسفانه اندر صاحب تحول احترامات و سلامونه وړاندې کوم. متاسفانه زموږ ځینې وطنوال پرته له دې چې ځینې موضوعات یعنی اګه یو لري، زما هدف مخکې کدو یې خسته یو ما مشخصه وویل چې لار بند نه ده، ولی عام خلک مخالفینو د ګواش لکبله د امنیتي تعدیدات لکبله په دغه لار باندې تګ راتګ نه کوي، ولی دا په دې معنا نه ده چې لار بند ده.
بله او بل تاسو دقیقا همداسې وویل، لیکن یو مسله د دې توجه وړ ده چې دوی یو بل ولسوالي یاد کړ چې کلال ته حمله وشو، نو ځواکونه واستول شو، په نور په اته په ټوله دنیا کې دا موضوع ډیره مطرح شو، لیکن دوی چې دوی ولسوالي په بد حال کې د هیڅ توجه ورته نه کیږي، دا ولې دا فرق ولې کیږي؟
بلې دقیقا په تیرو اتلسو کلونو کې دا یوازنی یعنی لومړی وار و چې په جاغورو مالستان باندې بیت ترسره کیږي. لازمه وه چې ډېر عاجل رسېږي ورته شوی وی، او دا په دې معنا نه ده چې موږ اندړو ته توجه نه ده کړې. په اندړو کې موږ په تیرو اولسو کلونو کې یوازې د ولسي پاسنو سیمه ییزو پولیسو پلیکو کې تر 300 ډېر تلفات ورکړي. دا خپل د قربانۍ یا د توجه په معنا ده. دته په کتو سره یعنی زموږ څومره
خو د سیمې خپل خلکو قرباني ورکړې ده.
د دقیقا د ملي اردو سرتیري هم زموږ د هماغه سیمو ځوانان چې راغلي دي، د خپلې خاورې د خپلو سیمو دفاع لپاره په دغه لیکو کې ځای پیدا شوي او له خپلو سیمو څخه دفاع کوي. نو هغوی هم زموږ یوه برخه وه، او موږ هم یعنی دا هم زموږ د توجه په معنا ده. تر څنګ یې د ملي اردو یو ټولی روان کال یعنی همدغه 1400 کال تقریبا د دریو میاشتو لپاره په اندړو ولسوالۍ کې میشتول، اول ته د عملیاتو ترسره کړل هغه ته پتن کې کچی ته دوی رسنۍ تعقیب کړي یا زموږ هغه ټولنیزي شبکې تعقیب کړي موږ په اندر ورسوالۍ کې روان کړ خصوصا په هغه میاشتو کې چې د اندر ورسوالۍ په مرکز بيدنه وشول اندر ورسوالۍ مرکز په ملک تر ماسري لاندې و زموږ هوایي ځواکونو تقریبا هر ورځ د پنځو تر شپږو په شاوخوا کې بيدونه ترسره کول او یا هم د اندر ورسوالۍ د هوایي ځواکونو تر کول لاندې و خو یعنی دغه ټوکته په کتو سره همدومره امکانات همدومره توان موږ درلود چې هغه مو
لیکن ولې نتیجه ورنکړه
ګوري جګړه د سیمې د استخباراتو په کچه ده نتیجه همدا و چې مخالفین ونه توانید چې په زور باندې زموږ یا د جګړې له لارې زموږ ولسوالۍ سقوط کړي درې میاشتې یا دوه میاشتې زموږ پرسنل تلته هلته په میری کې پروتو حتی اکمالات ورته ونه رسېدل هغوی مقاومت وکړو ولسوالۍ پرې نه شوه تر څنګې په اکثریت ساحو کې وسلوالو مخالفینو ولسی خلک له کورونو څخه وایستل د هغوی له کورونو څخه سنګرونه جوړ کړل ولې یعنې په هر تکتیک سره دوی ونه توانېدل چې زموږ ځواکونه تلته ماتې وکړي څو چې موږ د ځای د نشتوالي د اکمالاتو په برخه کې د ستونزو له کبله موږ بالاخره بېله دي چې جګړه هلته ترسره شي له همدې څخه موږ چاردیوال ساحې ته خپل پولیس او ولسوال انتقال کړه نو توجه شوې ده ټولو ولسوالیو ته په خپل توان سره ولې دا هم منو چې جغوري او ملستان ته یعنې زیاته توجه وشو علت یې دا وشي هغه ولسوالیو کې په تېرو اتلسو کلونو کې خو هغوی د ستونزو سره نه و مخ او له بلې خوا هلته د برید هغه کچه ډېره پراخه او کچې ته عاجل رسېدګي نه وای شوی هلته تفاوت دا و چې هر سیمې ته چې به وسلوال مخالفین رسېدل هلته به یې ښځې ماشومان او ملکي کسان هم له منځه وړل حال دا چې په نورو سیمو کې وضعیت داسې نه و کچې ته عاجل رسېدګي نه وای شوی
ډېره مننه کور ودان سلامت اوسئ د غزنی د والي وایان ښاغلی محمد عارف نوري چې په دې خپرونه کې مو ګډون وکړ له تاسو اورېدونکو هم منندوی یو چې ټلیفونونه مو وکړل او پیغامونه مو راواستول
شکر نعمت زمان چشتا یوشتا موتا